رادیو آزادی.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، څلور بجې شوې د ازادي رادیو د خبرونې تموز اسمت ساروان هرکلی کوم. په دې خبرونه کې چې د طاهر روشن په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي دا موضوعات اوري. د کونړ د سلطان اوسیدونکو ویل درو ورځو راهیسې پاکستان پر توغندوی بریدونه پیل کړي.
په هر ورځ کې د سلنه تر یو نیم سلو پورې توپونه راټوغول کیږي.
طالبان وایي د غلام محمد ساقزی له استعفا وروسته باید په ملګرو ملتو کې د افغانستان چوکۍ د هغه مرستیال ته نه وای سپارل شوی، خو پخوانی افغان ډیپلوماټ شکریا بارکزی وایي
دویم کس په هغه اداره کې اتوماتیک ډول باندې مسؤلیت ورته ورغاړي کیږي.
د یخدی له ډیرې دوسره د وی بی ځای شوی کورنۍ یو ماشوم مړ شوی.
فرش نو لرګي او زغال نو خوراکي توکي نو زموږه ما هم راڅسی ده.
په کندوز کې د لیمو باغونو ش نتیجه ورکړي.
تجارت دلته پسې راځي د دغه ځخنی وړي دغه یو غټ لیمو په تقریبا اتمنه لاسمنه دولسمنه کوي.
د دې او نور موضوعاتو تر تفصیل مخکې مو رابولم. د دې سات خبرونو ته چې اجمل ان چمتو کړي،
راپورټونه ښیي چې د افغانستان په ختیځ کې د پاکستانی طالبانو د تحریک یو مشر د بی پلوټ الوتکې په برید کې پنه شوی وو. د طالبانو حکومت یو ځل بیا له ملګرو ملتونو غوښتي چې په دې سازمان کې د افغانستان څوکۍ وروسپاري، او روسیه وایي که د هوا وضعیت مناسب وو د شنبه په ورځ باندې به افغانستان ته بشري مرستې واستوي. بشپړ خبرونه باورې په سر کې هم د افغانستان په اړه. د کونړ د شلتن ولسوالۍ اوسیدونکي وایي له تېرو درو ورځو راهیسې پاکستاني ځواکونه پر سیمه د توپونو ډزې کوي. ځایي اوسیدونکو ازادۍ راډیو ته ویل چې د توپونو په دې ډزو کې تر اوسه یو کس ټپي شوی او لسګونه څاروي تلف شوي دي. بلخوا په رپورټونو کې ویل شوي چې د همدې ولسوالۍ په چوګام کې تېر ماښام د ډرون برید هم شوی چې د ځایي اوسیدونکو په وینا پکې مرګ ژوبله نه ده اوښتې. تر اوسه څرګنده نه ده چې د ډرون دا برید د چا لخوا شوی، خو د فرانسې خبري اژانس د پاکستان د طالبانو د تحریک له قوله رپورټ ورکړی چې یو مشر د افغانستان په ختیځ کې د بی پیلوټ الوتکې له بریده روغ وتلی. په رپورټ کې د پاکستاني طالبانو د تحریک له خولې ویل شوي چې د برید هدف مولوي فقیر محمد وو، خو د برید پر مهال په سیمه کې موجود نه وو. د پاکستانی سرچینو په وینا د چوګام له کلي څخه پاکستانی طالبان د خپلې اډې په توګه کار اخلي. د طالبانو د حکومت یو ویان بلال کریمی فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې دا برید مځکنی برید دی او له مځکې څخه مځکې ته د توغول کیدونکي توغندي په وسیله شوی. د کونړ شلتن ولسوالۍ چې له تیرو یولس کلونو د پاکستانیو ځواکونو د توپچي بریدونو سره مخ ده، د سیمې اوسیدونکي چې تر مخکې کړه شوي وو په وروستیو کې په دې نیت بیرته ورستانه شول چې ګوندې د طالبانو په راتګ به د پاکستان لوري د توغندیو توغول ودرول شي. د طالبانو حکومت یو ځل بیا له ملګرو ملتونو غوښتي دي چې په دې سازمان کې د افغانستان څوکۍ دوی ته وروسپاري. سویل شاین چې د ملګرو ملتونو لپاره د طالبانو حکومت د خپل دایمي استازي په توګه نومولې، نن یې ازادي راډیو ته ویل ملګري ملتونه چې د بې پرېتوب ادعا لري باید دغه څوکۍ د طالبانو د حکومت استازي ته وسپاري.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان څوکۍ د وصول لمخې د افغانستان د فعلي حکومت مسلم حق دی چې د هیواد په هر لویشت حاکمیت لري، نو باید دغه چوکۍ د افغانستان د اسلامي امارت حکومت نماینده ته وسپارل شي. د دې چوکۍ یو داسې چا ته سپارل چې نه په هیواد حاکمیت لري او نه د اوسني حکومت څخه استازولي کوي د اصولو او انصاف خلاف ده.
د شاهین په وینا که ملګر ملتونه دا څوکۍ د طالبانو حکومت ته ونه سپاري، د دې نړیوال سازمان بې پرېتوب تر پوښتنې لاندې راځي. د طالبانو د حکومت دا چارواکي داسې مهال یو ځل بیا په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د څوکۍ د ورسپارلو غوښتنه کوي چې په دې سازمان کې د افغانستان استازولۍ ویلي نصیر احمد فایق بل دې وروسته په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د ماموریت مشري کوي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولۍ پر خپل ټویټر ویلي چې ښاغلی فایق چې مخکې له دې په دې ماموریت کې د مستشار په توګه یې کار کوو، اوس به د شارزافیار په توګه د افغانستان د ماموریت رهبری پر مخ وړي. روسیا وایي که چیرې د هوا حالات مساعد و نو د شنبې په ورځ به افغانستان ته د بشري مرستو یوه بسته واستوي. د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف دا خبر تایید کړ او د ایټاټاس خبري اژانس ته یې وویل که دغه تیاره به بیرته د راستنېدو پر مهال کابل نه روسی اتباع را انتقال کړي. روسیې ولس ورځې مخکې د شپږ دېرش تنه بشري مرستو بار درې الوتکې کابل ته استولې وې. او په جاپان کې یوې اورلګیدنې لږ تر لږه اوویشت کسان وژلي. د جاپان عامه دولتي تلویزیون ان ایچ کې نن راپورټ ورکړ چې اور د اوساکا ښار په یو روغتیایي مرکز کې لګېدلی او قربانیان یې ټول ناروغان وو. پولیس په هغه کس پسې ګرځي چې د دې اورلګیدنې سبب ګڼل کېږي. د رپورټونو له مخې یو تن چې ګمان کېږي خپله هم په رواني ناروغۍ اخته دی بلیدونکي اوبلن مواد کلینیک ته وړي وو او دغه موادو غور اخیستې. ان ایچ کې تلویزیون ښکاره کړل چې د کلینیک له څلورم پوړ لمبې پورته کېږي.
خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. اوس د ځینو خبرونو او یو شمېر نورو موضوعاتو تفصیل وړاندې کوو. د کونړ د شلتن ولسوالۍ اوسیدونکي وایي له تیرو درې ورځو راهیسې پاکستاني ځواکونه یې پر سیمه د توپونو ډزې کوي. د دوی په وینا په دې بریدونو کې یو تن ټپي شوی، تر لسو زیات څاروي وژل شوي او خلکو ته نور مالی زیانونه هم اوښتي دي. د همدې ولسوالۍ په چوګام کې تیر ماښام د درون یا بې پیلوټي الوتکې برید هم شوی چې د ځایي اوسیدونکو په وینا پکې چاته زیان نه دی اوښتی. تفصیل له سیمې څخه په دې راپور کې.
د کونړ شلتن ولسوالۍ چې له تیرو یولسو کالو د پاکستاني ځواکونو د توپچي بریدونو سره مخته، د سیمې اوسیدونکو ویل تیرو درې ورځو یو ځل بیا پاکستاني ځواکونو د خپلو درنو وسلو خولې شلتن ته راړولې او هر ورځ لسلو زیاتې مرمۍ راولي چې خلکو ته د مالی زیانونو اړولو ترڅنګ یو تن ټپي کړی هم دی. د سیمې اوسیدونکي امان الله همت ازادي راډیو ته وویل د طالبانو واکمنېدو سره خلکو هیله درلوده چې دغه بریدونه به بند شي، نو ځکه بیرته خپلو کورونو ته ستانه شو. د هغه په خبره که توپچی بریدونه همداسې دوام وکړي نو خلک اړ دي چې په دې یخ ژمي کې خپلې مینې پرېږدي.
تقریبا درې ورځې کېږي چې د شلتن ولسوالۍ د چوګام دره باندې د پاکستان لخوا نه توپونه او راکټیز بریدونه کېږي چې په هره ورځ کې د سل نه تر یو نیم سلو پورې توپونه راتوغول کېږي. خو توپونو کې یو نفر ټپي او یو اندازه څاروي مړه او کورونه ویجاړ شوي. تقریبا د سار نه تر اوسه پورې د مکل له مرمۍ لا نه دي راغلي. که چېرته راشي نو خلک مجبور دي چې دغه ساحې نه خپلې کډې
خلک وای. د شلتن ولسوالۍ چوګام کې تیره شپه د بې پیلوټ الوتکې برید هم شوی خو چاته پکې ځاني زیان نه دی اوښتی. په شلتن کې د ډرون برید په اړه په ټولنیزو رسنیو او یو شمیر اردو ژبو ویبپاڼو کې هم خبرونه خپاره شوي دي. د ټرایبل نیوز په نوم ویبپاڼې لیکلي چې یاد برید د پاکستاني طالبانو د مشر ملا فقیر محمد پر کور شوی خو برید کې چاته مرګ ژوبله نه ده اوښتي. په کونړ کې یو شمیر طالب چارواکو د نوم نه ښودلو او غږ نه ثبتولو په شرط ازادي راډیو ته منلې چې په چوګام کې ډرون برید شوی، خو د طالبانو ویان بلال کریمی بیا وایي چې پر شلتن ډرون برید نه دی شوی. ښاغلي کریمی رسنیو ته منلې چې پر شلتن د پاکستان لخوا د توپونو ډزې شوي. کونړ کې د طالبانو لخوا د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل د پاکستاني ځواکونو توپچي بریدونو ځایي اوسیدونکو ستونزو سره مخ کړي او په یادو بریدونو خپل مشران خبر کړي دي.
د پاکستان د طرف نه دغه توپونه راځي او په هغه کې یو قسم ولسی یو کس پکې زخمی دی او د خلکو کورونو ته هم څه نا څه زیان رسېدلی مالونه، ځکه دغلته دغه غاړه کې د خلکو بانډې دي مالونه دي، نو خلکو ته واقعتا چې ډېر تکلیف دی. مشران په دغه موضوع باندې خبر دي، نو انشاءالله هغوی به دغه موضوع د دغه جانب مقابل سره په خپل ترتیب باندې انشاءالله حل کوي.
تر اوسه پاکستاني وسلوالو طالبانو او پاکستاني حکومت د یاد ډرون برید په اړه څه نه دي ویلي. پاکستان د نوو توپچي بریدونو په اړه هم کومه څرګندونه نه ده کړې. تیره میاشت تحریک طالبان پاکستان او پاکستانی حکومت یو میاشت ډز بند وکړ، خو د میاشتې پوره کېدو سره اوربند پای ته ورسید او یادو وسلوالو د کوزي پښتونخوا په څو ځایونو کې پر پاکستانیو امنیتي ځواکونو بریدونه وکړل. پاکستانی طالبان وای په پاکستان کې بعد شرعي نظام در وستلو پوري خپل مبارزې ته دوام ورکړي. په کونړ کې په تیرو شاوخوا شلو کالو کې د نړیوالو ځواکونو د بی پیلوټ الوتکو او نورو تیارو په وسیله زیات هوایي بریدونه شوي چې په کې د وسلوالو طالبانو او پاکستانی وسلوالو ډلو تر څنګ ولسي وګړو ته هم ځاني او مالی زیانونه اوښتي دي. د طالبانو له واکمنې دور او وروسته په کونړ کې دا لومړی ډرون برید دی چې ترسره کیږي، خو تر اوسه یې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. او په افغانستان کې بیا په تیرو څلورو میاشتو کې دا دوهم برید دی چې لومړی د کابل هوایي ډګر ته نږدې پر یو کور امریکایي ځواکونو ترسره کړی و او په کې نږدې لس تنه ولسي وګړي وژلي وو. په کابل کې هوایي برید د امریکا حکومت یوه ساحوه او خواشینوونکې پیښه وبلله او بخښنه یې هم وغوښته.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
طالبان وای په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازي په توګه د نصیر احمد فائق ګمارنه د اصولو خلاف ده او دغه سازمان دی بی پری اوسی او لانجه دی نوشتوی. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان څوکۍ ته د طالبانو نومان سهیل شاهین ازادي راډیو ته وویل دا څوکۍ باید طالبانو ته ورکړل شي. دا په داسې حال کې چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازولۍ اعلان کړی چې نصیر احمد فائق د غلام محمد اسحاقزي پر ځای د افغانستان د دایمي استازي سرپرست ټاکل شوی دی. جزئیات په دې راپور کې.
طالبان په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازي په توګه د نصیر احمد فائق ګمارنه د اصول خلاف بولي. سهیل شاهین چې تر دې وړاندې ملګرو ملتونو کې د طالبانو لخوا د توقع ته معرفي شوی و، ازادي راډیو ته وویل ملګري ملتونه چې د بې پریتوب ادعا لري باید دغه څوکۍ د طالبانو د حکومت استازي ته وسپاري.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان څوکۍ د اصولو له مخې د افغانستان د فعلي حکومت مسلم حق دی چې د هیواد په هر لویشت حاکمیت لري، نو باید دغه چوکۍ د افغانستان د اسلامي امارت حکومت نماینده ته وسپارل شي. د دې چوکۍ یو داسې چا ته سپارل چې نه په هیواد حاکمیت لري او نه د اوسني حکومت څخه استازولي کوي د اصولو او انصاف خلاف ده. ملګری ملتونه یو نړیواله موسسه ده، نو باید خپله بې طرفي ثابته کړي او دغه چوکۍ د اصولو له مخې د اسلامي امارت د حکومت استازي ته وسپاري.
دا په داسې حال کې ده چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازي غلام محمد اسحاقزي له استعفا وروسته په ملګرو ملتونو کې د افغانستان رسمي سیاسي استازولۍ په خپل ټویټر پاڼه د فائق ټاکنه تایید کړې ده. په ټویټ کې لیکل شوی په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولۍ خبر ورکوي چې مستشار نصیر احمد فائق په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د استازولۍ رهبری پر غاړه اخیستی او رسمي چارې مخ ته وړي. نصیر احمد فائق پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې دغه مسؤلیت یې د ملي ګټو پر بنسټ منلی دی. هغه ویلي دغه ستر مسؤلیت یې په سختو شرایطو کې پر غاړه اخیستی دی او هڅه کوي د بیکارۍ، لوږې، فقر او د بشري حقونو د نقص په اړه د افغانانو غږ د دې سازمان تر غړو هیوادونو ورسوي. که څه هم څه موده وړاندې ملګرو ملتونو اعلان وکړ غلام محمد اسحاقزی چې دغه سازمان کې د افغانستان استازی و دنده یې ورته تمدید کړې ده، خو د نوموړي د استعفا لامل لا نه دی په ډاګه شوی. و موږ غوښتل چې د ښاغلي اسحاقزی د استعفا لامل وپوښتو، خو په دې کار بریالي نه شو. په ورته وخت کې په ناروې کې د افغانستان پخوانی سفیر او سیاسي فعال شکریه بارکزی وایي په اوسني وضعیت کې نه د طالبانو حکومت او نه هم د افغانستان مخکنی ولسمشر ملګرو ملتونو ته د نوي استازي د معرفي کولو صلاحیت لري.
د افغانستان د قوانینو پر بنسټ او بین المللي قاعده او قانون راویه هم همداده چې کله په یو اداره کې مخصوصا هغه ادارې چې افغانستان باندې دي لومړنی مسؤول کس په هر دلیل څه مریضي وجهي څه استعفا او څه هر شی چې د کار نه لاس په سر شي نو دویم کس په هغه اداره کې اتوماتیک ډول باندې مسؤلیت ورته ورغاړي کیږي. نو دا موږ وغواړو نه غواړو په اوسنۍ شرایطو کې کوم څوک چې د افغانستان په نمایندګۍ نیویارک کې د اسحاقزی څخه وروسته په هغه خپل نفر بلل کیږي او ټول مسؤلیت هغې ته باید وسپارل شي.
وروسته له هغه چې تیر حکومت سقوط وکړ، طالبانو د قطر دفتر غړی سهیل شاهین ملګرو ملتونو کې د دایمي استازي په توګه معرفي کړ. خو د طالبانو دغه غوښتنه د ملګرو ملتونو د باور لیکونو کمیټې لخوا رد شوه. په دې وروستیو کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی د ملګرو ملتونو کلنۍ ناسته کې د وینا غوښتنه کړې وه چې د دغه سازمان لخوا ونه منل شوه. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان د طالبانو د حکومت له حاکمیت څلور میاشتې وروسته او د دې ډلې لخوا د سرپرستی کابینه اعلان سره لا هم هیڅ هیواد د طالبان حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی.
ازادي او اوریدونکو، ازادي رادیو تاسو له راغلیو تلیفوني پیغامونو څخه جوړه د خبرونه هر اونۍ د جمعې د مازګر له څلور نیمو تر پنځو بجو او تکرار یې د چهارشنبه په ورځ د سهار له اته نیمو تر نهو بجو اوریدلای سي.
د روانې خبرونې په دوهمه نیمایي کې دا پروګرام مهیروي. د کابل خیرخانی کوتل ته څیرمه د کورنیو بې ځایه شویو په یوه کمپ کې وړمشپه یوه پنځه میاشتنۍ ماشومه د سړې هوا او سینه بغل له امله مړه شوې ده. کورنۍ وایي له کندوزه کابل ته کډه شوي وو او احتمال شته چې د سړې هوا له امله بل ماشوم هم مړ شي. په همدې حال کې د امریکا د کانګرس یو شمېر غړیو د دې هیواد ولسمشر جو بایډن ته په یوه لیکې له هغه غوښتي چې د افغانستان کنګل شوې شتمني آزاد کړي. د امریکا د کانګرس نهو غړیو په دې لیکې لیکلي چې د افغانستان خلکو کلونه مبارزه کړې او اوس د اقتصادي ځوړ او کاختې سره مخامخ دي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې واوري.
د اولاد غم ترې د خبرو توانې اخیستي. سمرالدین د پنځه میاشتنۍ حسنات پلار دی، هغه چې وړ مشپه په کابل کې د کورنۍ او بې ځایه شویو په یو کم کې د واورې ورېدنې او سخت یخنۍ لامل مړه شوه. سمرالدین یو بل زوی هم لري، وایي که چیرې وضعیت داسې روان وي دا ماشومې هم چې سینه بغل دی ښایي د سړې هوا له کبله مړ شي.
یخ شو، فرش نه و، لرګي او زغال نه و، خوراکي توکي نه و، ډاکټر تللو ته مو پیسې نه درلودلې. کله چې واوره ورېده زموږ خیمه هم راڅڅېده.
خو دا ښایي یوازې سمرالدین نه وي چې په سخت ژمي کې د ستونزو یادونه کوي، بلکې دغلته سلګونه نورې کډوالې کورنۍ هم شته چې له ورته برخلیک سره مخ دي. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ را وروسته اقتصادي ستونزې مخ په ډېرېدو دي. بیکاري او بېوزلي خپل اوج ته رسېدلې او خلک په اقتصادي برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. په همدې حال کې د متحده ایالاتو د کانګرس یو شمېر غړو تیر ورځ ناوخته ویلي افغانانو په تیرو شلو کلونو کې د امریکا ترڅنګ مبارزه کړې، خو اوس د قحطۍ او اقتصادي سقوط له ګواښ سره مخ دي. د امریکا د کانګرس دغه غړو د بایډن له ادارې غوښتنه کړې چې د افغانستان کنګل شوې شتمنۍ دې هم آزاد کړي او وړاندیز یې کړی چې دغه شتمنۍ دې د ملګرو ملتونو یوې ادارې ته په واک کې ورکړل شي چې د افغان ښوونکو ماشونه ورکړي او افغان ماشومانو ته پرې خواړه برابر کړي. خو د کانګرس د غوړو ویلي نه غواړي چې د طالبانو له حکومت سره مرسته وشي. ټینګار یې کړی چې داسې لارې چارې شته چې امریکا له هغو څخه په استفاده کولی شي د افغانستان له ناوړه سقوط چې په نړیوالو مرستو متکی دی په داسې شکل مخنیوی وکړي چې طالبانو ته مشروعیت ورنکړل شي. د کانګرس دغه غړو دا شان ویلي چې قحطۍ او د کډوالۍ کړکیچ د داعش خراسان څانګې لپاره په افغانستان کې د فعالیت زمینه برابره کړې ده. په ورته وخت کې د اقتصادي او سیاسي چارو کارپوه زمانګل دهاتي وایي اړتیا ده چې طالبان د یو مسؤول حکومت په توګه اوسنی وضعیت کنټرول کړي.
ضروري ده چې نړیوال دغه سیاسي اهداف او مخې له بشري مخونه بیلې کې او بشري لحاظ په چټکۍ سره د افغانستان کومک ته راودانګي او په زمند دې کې د طالبانو د حکومت د یو مسؤل دولت په حیث وظیفه ده چې له دنیا سره تعامل وکړي او ځینې خواسته د دنیا ومني، راکړه ورکړه وکړي چې د څو دغو په نتیجه کې موږ د دغه بشري ناورین او د دغو مشکلاتو نه راووځو.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP ویلي تقریبا ټول افغانان په کافي اندازه خواړه نه لري او اقتصادي سقوط به د طالبانو تر واکمنۍ لاندې مخ پر زیاتېدونکي ناوړه وضعیت افغانستان راتلونکي کال کې له یو ناورین سره مخامخ کړي. د دې پروګرام سروې ښیي چې نږدې 98% افغانان کافي خواړه نه لري او د هرو لسو کورنیو له ډلې وایي خواړه پوروي چې دا وضعیت دوی نور هم بېوسله کوي. که څوم طالبانو تازه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو له دې وړاندې ویاندویانو ازادي راډیو ته ویلي و چې د اوسني اقتصادي بحران د مدیریت لپاره هڅې کوي او اړتیا ده چې د افغانستان کنګل شوي پیسې د امریکا لخوا ازادې شي.
په افغانستان کې د همدې بشري بحران د مخنیوي لپاره نړیوالې مؤسسې مرستې کوي. په غزنی کې له 300 کورنیو سره مرسته وشوه، هرې کورنۍ ته 400 امریکایي ډالر ورکړل شوي. دا مرستې د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنرۍ له لوري وستا مؤسسې د جګړو په بې ځایه شویو کورنیو ویشلې دي. غزنی د افغانستان یو له هغو ولایتونو څخه دی چې اوسیدونکي له تېرې یوې نیمې لسیزې راهیسې له سختو جګړو، بېوزلۍ او نورو مشکلاتو سره مخامخ دي. نور حال په دې راپور کې
په غزنی کې وستا موسسې له 300 بیرته ځای پر ځای 100 کورنیو سره نغدي مرسته وکړه. د یادې موسسې د غزنی ولایت د سیمه ییز دفتر مشر متی الله کمالپوري د پنځشنبه په ورځ آزادۍ راډیو ته وویل دغه مرستې هغه کورنیو ته وروي وشل سوې چې پخوا د جګړو له امله له خپلو مینو بې ځایه سوې وې او د طالبانو د حکومت له راتلو سره سم بیرته خپلو مینو ته راستنې سوې دي.
د هری کورنۍ سره 300 امریکایي ډالر مرسته وشوه. دغه مرسته د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو علی کمیشنری لخوا د وستا موسسې په همکارۍ په غزنی ولایت کې د مهاجرینو ریاست سره په ګډه همغږۍ پخوا سروې شوې او چې نن د توزیع لړۍ بشپړه شوه.
نوموړی وایي دا د زنه خان، دیک، اندړو، قرباغ، مکور، واغز او خواجه عمري ولسوالیو بې ځایه سوې کورنۍ وې. شاغلی متی الله کمالپوري وایي د دې موسسې تر دې پخوا هم له 100 کورنیو سره دا ډول مرستې کړې او وروسته به هم دوام ورکوي.
آزادی
خزینه تسری جاز نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت درشه
په هنه
زمو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مونږ پس مګه کینو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
څلور بجې او 22 دقیقې شوې. د ازادي رادیو خبرونه د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ څپه 12.5 نیو اوري. زموږ خبرونه د انټرنیټ له لارې هم اوریدئ شئ. ازادي رادیو .com زموږ د ویبپاڼې پته ده. په کندز ولایت کې د کروندګرو لیوالتیا د لیمو د وړو باغونو جوړولو ته زیاته شوې ده، ځکه چې په دې ولایت کې ښه نتیجه ورکړې ده. په کندز ولایت کې هغه شمېر کروندګر چې د لیمو باغونه لري وایي د لیمو له حاصلاتو او عوایدو خوښ دي. په دې اړه دا راپور واوري.
دا د کندز د امام صاحب ولسوالۍ اړوند په برزنګي سیمه کې د لیمو وړوکی باغ دی او په دې باغ کې کابو شپېته د لیمو ونې ولاړې دي او د باغ شاوخوا یو نیم متر دیوال راتاو شوی او سر یې په پلاستیک پټ شوی تر څو د ژمي سړه هوا د لیمو ونې وچینې کړي. 45 کلن عبدالستار لاګیا ده له ونو څخه لیمو راټولوي. هغه ازادۍ راډیو ته وویل چې په یو جرب ځمکه کې د لیمو باغ جوړ کړی او له سګنی حاصل څخه خوښ دی.
تجاران دلته پسې راځي د دغه لسخنی وړي کندز ته تخلیه کوي. دغه یو غټ لیمو په دې فصل خو په یو کال کې دی، تقریبا 8 منه 10 منه 12 منه هم کوي. دا زما ونې چې ګوره کوچنۍ دي، واړې دي، وخت فصل پورې 8 منه فصل کوي. خامخا دا ماري فصل کوي، هغه بیا ته غټواله پورې ده. داسې چې غټ یې ښه ځمکې قوي کوټ ورکې سره ورکې کوي، 10 منه هم کوي.
د نوموړي ولسوالۍ د شیرخان بندر سیمې د محمد نبی په نوم یو بل بڼوال بیا وایي چې د نورو کرنیزو محصولاتو په پرتله د لیمو عواید ښه دی.
حاصلات یې ماشاءالله ښه دی، بس ښه دی، خوندور دی.
څومره ونې لرې ته؟
40 ونې.
د کال څومره حاصل ترنه اخلي؟
د کال هره درخته 10 منه 15 منه دغسې کوي. عاید یې ښه دی، بس وړو یې کله یما سب تړو کله کندوز تړو، بس هلته خرڅوم. هو، یو 10 کاله کېږي.
د کندز ښار اړوند د انګورباغ سیمې د نصرالله په نوم یو بل بڼوال وایي په یو جرب ځمکه کې د لیمو باغ جوړ کړی او 6 کال ورڅخه 500 منه لیمو راټول کړي دي.
د لیمو حاصل چې دی ډېر دی، په دې چې ځمکه کمه نیسي او حاصل ډېر کوي. نو دغه باغونه چې موږ جوړ کړي دي، په خپل هم جوړ کړي دي، خپلو تجربو نه استفاده کوو که چیرته مون سره زراعت او مون حمایتو کې کېده چې مونږ د باغون توسط ورکو نورم ډیر شي مونږ وای نورم ډیر شي خو تر اوسه پورې دغه بخش توجه نه کړی سکل حاصلات خو ماشاءالله نظر د نور کلو حاصلات خو
کروندګر وای د لیمو یو ونه لاتمن نیول تر لس منو پورې لیمو نیسي او اوس مهال دوی و کیلو لیمو په بازار کې په شپږ سوه افغانۍ پلوري د کندز د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست چارواکي وایي د لیمو باغونو په دې ولایت کې ښه نتیجه ورکړې او په نوموړي ولایت کې په پنځه څلوېښت هکتاره ځمکه کې د لیمو باغونه ولاړ دي. د معلوماتو له مخې د لیمو باغونه د مرکز په شمول د دې ولایت په خان آباد، امام صاحب، دشتیارچی، قلعزال، چهاردره، ګلتپه، اختاش او علی آباد ولسوالیو کې موجود دي.
د کونړ او نورستان ترمن سړک لا هم کندو کپر دی او خلک وایي چې له دې کبله له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. دوی اندېښنه لري چې د واورو له ورېدو سره به دا لار یو مخ بنده شي.
د نورستان مرکز پارون اوسیدونکي باید د تیر حکومت پر مهال چې د کونړ او پارون ترمنځ د سړک رغولو کومې چارې روانې وي له تیرو څلورو میاشتو څخه یې کارونه بند شوي او سړک کنډو کپر پاتې دی. د دوی په خبره چې که د واورو پیل کېدو وړاندې دغه کنډو کپر سړک ترمیم نشي نو د لږې واورې ورېدو سره به یې لاره بنده شي او دوی به له ګڼو ستونزو سره مخ شي. د پارون قومي شورا مشر مولوی کریم الله ازادي راډیو ته وویل
تر عموم پارون اخري کلی پوری سړکونه ډیر خراب شوی دي. سره داغه نه شي باران هم نه دي شوی خو بیا هم سړکونه کنډې کبر شوي دي. کوم ځای کې چې پلچکونه جوړ شوي دي په هغه ساحو موږ وایي چې دو طرفه ډکول وشي دا سړک چې چپ روان دی هغه سیده شي نږدې به هم شي او مریضان یا بل
د پارون اوسیدونکي باید د طالبانو له راتګ وروسته څو ځله دغه ستونزه د یاد ولایت چارواکو سره شریکه کړې ده خو لا هم نه د سړک جوړونکي شرکت بیرته خپل کار ته راستون شوی او نه هم فوایدامې داسې کوم کار کړی چې ورسره وران ویجاړ سړک ترمیم شي. په نورستان کې طالب چارواکي بیوی په څو تیرو ورځو کې یې د پارون سړک یو څه برخې او پلچکونه ترمیم کړي او خلکو ته ډاډ ورکوي چې په ژمي کې به سړک بندېدو ته پرې نږدي. په یاد ولایت کې د طالبانو لخوا د ټولګټو چارو سرپرست رئیس مولوی عبدالرحیم فاروقی ازادي راډیو ته وویل
د نورستان مرکز پارون نه تر کونړ پورې غځېدلې سړک کې د ژمي په موسم کې د ترافیکو پر مخ کومې ستونزې او حوادث ایجادېږي د دې ستونزو د حل او رفع په تړاو لازم چمتووالی لرو. ولسونو ته اطمینان ورکوو د نورستان لویه لار به د ترافیکو په وړاندې څلورې ساعت خلاص به وي.
د پارون او سدآباد ترمنځ سړک چې شاوخوا یو سل او شل کیلومتره اوږدوالی لري د تیر حکومت پر مهال له پارون څخه د دو ویشتو کیلومترو د قیر کولو قرارداد شوی و چې اوولس کیلومتره یې قیر کولو ته چمتو و خو په هیواد کې د نوي بدلون سره یې چارې بندې شوي چې ورسره جوړ شوی سړک هم کنډو کپر شوی او خلک د قراردادي شرکت بیرته راغوښتل او کارونه پیل کول غواړي.
Sada bangro chan chan
پلی چوکلی چالون دسرو شنڈو جامون قربان شتر لالون کبیرا تھنا سن
زموږ ځخله آزادي رادیو اوري د آزادي رادیو خبرونه د ماښام تر او بچو دوام کوي. د روانې خبرونه په دوام کې آزادي او اوریدونکو پروګرام هم لرو، خو اوس چې څلور بجې او دیرش دقیقې دي اجمل ان سټوډیو ته راغلی چې لنډ خبرونه در واوروي.
دا کونړ د شلتن ولسوالۍ اوسیدونکو ویل ته دری ورځې راځي پاکستانی ځواکونه پر سیمه د توپونو ډزې کوي. ځای اوسیدونکو آزادۍ رادیو ته دام ویل چې د توپونو په دې ډزو کې تر اوسه یو کس ټپي شوی او لسګونه څاروي تلف شوی دي. اخوا ځینو رسنیو رپورټ ورکړی دی چې په دغه سیمه کې د پاکستانی طالبانو د تحریک یو مشر مولوي فقیر محمد د ډرون په یوه حمله کې په نخښه شوی و. دا طالبانو حکومت یو ځل بیا له ملګرو ملتونو غوښتي چې په دې سازمان کې د افغانستان څوکۍ دوی ته وسپاري. سویل شاین چې د ملګرو ملتونو لپاره د طالبانو د حکومت لخوا د دایمي استازي په توګه نومول شوی، نن یې ازادي راډیو ته ویل ملګري ملتونه چې د بې پرېتوب ادعا لري باید دغه څوکۍ د طالبانو د حکومت استازي ته ورکړي. نوموړی دا څرګندونې وروسته لاغه کوي چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د جمهوریت استازولۍ په یوې اعلامیه کې راغلل چې نصیر احمد فائق بلدی ورستا د شارزافیر پتوګه د دغه استادولۍ مشرکی. او د جاپان په اوساکا ښار کې په یو ور لګیدنه کې لږ تر لږه 20 کسان وشل شوي دي. ور په یو روغتون کې لګیدل دي او د پیخي ګن قربانیان ناروغان دي.
ستاسو نظرونه هم اورو. ورپسې آزادي او اوریدونکو پروګرام دراورو.
تاسو لا پیغامونو
زه محمد کریم اتل من ولایت گریش ولسوالی سخته خدمات درکوم. ورور جان دلته په گریش ولسوالی کې څلور سوه ډالر و خلکو ته ورکوي. ساج په فکر سره څلور سوه ډالر شدي د خلکو ته ورکوي، هغه به په دې څلور سوه ډالر به د خلکو کم درته واخلي. ته به پوهوکي یو پله ورته روغ دوکانونه د گریش ولسوالۍ کې روغ دوکانونه د ونړوله د خلکو سره یې څلور زره روپۍ پر هر دوکان څلور زره افغانۍ واخیستل چې عمر ستاسې چرې جوړو. نو چې په دغه څلور سوه ډالر دوی به د ګډ ولس ته ورکوي که هغه یو څو محدود کسان دي. هغه یو څو محدود کسان دي د خاله زوی دي د ماما زوی دا هر چا ته نه ورسېږي. په فکر سره دا خلک به د ګډ ولس به څه پوه کړه څلور سوه ډالر دا خو بېخي هېڅ شی هم نه پکېږي. نو هغه بل تېر نظام چې وو هغه خو خلکو ته ډېر سهولتونه برابر کړي وو، سړکونه یې ورته جوړ کړي وو، هر څه ترتیب یې ورته برابر کړي.
زه د خوست ولایت نه صادق یار تاسو سره په تماس کې یم. د ازادۍ راډیو کارکوونکي اورېدونکي ته ټولو ته نیکې هیلې او احترامات وړاندې کوم. بعد مې زما د افغانستان اسلامي امارت چارواکي نه دا غوښتنه ده چې د پولیو نه رضاکاران باید زنانه ده، خو ځکه چې کونډې یتیمان ډېر دي دوی ته بېروزي هم پیدا کېږي. بل په کوره کښې یو یو زنانه ناسته وي هلته چې ځوان هلک ورشي هلته وړکې جلکۍ نه در وبسي. زه دا غوښتنه کوم چې دغه باید ځوانانو ته نره روزګار پیدا کړو. دغه ته د کونډه ښځې د په کلي کښې په کوره کښې دغه رضاکاران وکړو په ډېره احترام. سلام علیکم.
زما د نړیوالو نه دا خواست دی تاسو چې کومې مرستې د افغان ولس خلکو سره کوئ. دې کښې هغه پخواني کسان چې کوم دفترونه کښې دي مونږ په 2016 کښې راغلي وو افغانستان ته، مونږ سره هېڅ چا مرستې نه دي کړي. مونږ دا غواړو چې مونږ سره مرستې وشي او مونږ ډېر بد وضعیت سره مخامخ وو په مخامخ شو.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
آزادي او اوریدونکی
د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په دې پروګرام کې تر ډیره د هغو اوریدونکو پیغامونه خپرو چې د خپل ټولنیزو او بشري ستونزو په اړه یې ازادي راډیو ته پریښي دي. موږ په دې خپرونه کې په هند کې لزګونه بند پاتې شوو سرتیرو سره هم خبرې کړې. د دوی یو استازی وایي چې یو سل او اتیا پخوانی پوځیان په هند کې بند پاتې دي چې نه د هند حکومت نه هلته د افغانستان سفارت او نه هم ملګري ملتونه غم خوري. دا مرکه وروسته راځي. خورازی په پیل کې ستاسو پیغامونه واورو.
السلام علیکم. عبدالهادی الفتن د کندهار ولایت د میرویس نیکه د اومی او زی شخص د ازادي راډیو سره په تماس کې. د ازادي راډیو ټول کارکونکو ته سلام وایم. پسله سلام څخه د افغانستان د غزا د سی وی پی سی چې وسی یو سلو اتیا میلیونه ډالر ډبلیو پی ته ورکول کیږي. ډبلیو پی ته دي دا یو سلو اتیا میلیونه ډالر دي نه ورکول کیږي. ډبلیو پی چې طالبان حکومت راغلی دي یو وارې مرسته کړې ده په ټول کندهار ولایت کې د 2000 کسره مرسته کړې ده. دوی چې دا مخکې دا پیسې واخیستلې هغه یې څه کړلې. د ډبلیو پی مشرانو ته مې هم دا خبره ده او د طالبان مشران ته هم دا خبره ده. دا پیسې د ډبلیو پی د طرفه څخه د افغانانو ته نه رسیږي. د اجي د پنځو کسو وجبو ته لویږي. پروس کال ډبلیو پی په یو کال کې نه واري مرسته وکړله. شش کال یې چې اقتصادي بحران هم دی افغانان د لوږې سره هم مخامخ دي. دوی یو واري کومک کړي دي هغه یو واري هم نیمه یې ورکړي دي نیمه یې لا پاته ده. افغانستان مشران دی وټاکلسی مشران دی وټاکلسی واری کول چې دار کنده پیسې مستنه رسیږي او که ورکوي بیا د نو سم دند طالبان ته د دې طالبان ته ورته چې دبليو پی خو طالبان دی وخوي.
السلام علیکم. نوم محمد دا د ننګرهار ولایت څخه مر فراری کني ولې دا روغ ننګرهار چې خاله ډیر په مشکل دی نه په دې ته کو اولا د مونږ په ساحه کې څو ګوري یا څه د دې لاره فرض کوي.
ازاده رادیو ټول کارکونکو ورځونو ته سلام. پاد د سلامه زخمی حالات ډیر بد وضعیت کې په ډیر بد حالات کې ځان ته نشم کولای. ځان ته یو ماړی روزی پیدا کوم او یا ځان ته تداوی خدای وکم. زه ازادۍ نه غواړم چې ملګرو ملتونو او نور بوتانځه خرابتون ته ووایي چې موږ سره مرسته وکړو یا موږ د افغانستان د خاورې نه وباسي. وسلام.
سلامونه نیکی هیلې احترامات مې قبول کړي. زه د جلال آباد نه خبرې کوم. نو زما طالبانو ته دغه توصیه ده چې تاسو کنګل شوي پیسې او په رسمیت پېژندل داغا سیاسی او ڈپلوماتیک اڑکو تا بریک دے او داغا پاتے نوری مسائل کی دی دابا دے دیر بخش شکل سر مخوی سی پر مثال دا دوی کان لری دوی غر لری دوی اوبر لری دوی گمرک لری دوی شاتوائی لری داغو منابی ہونا با دوی کار واخلی او خلق پکار و گماری خلق تماش ور دیر سخ غربت سر مخوی.
السلام علیکم. ازادی رادیو تا اگر که ازادی رادیو نمیم زرد تور ده زگه تور ده چه ما پیغام نه نشری ما سلوه دخمانی ده دین ده پاکستان غلام ده کس بلا ده دقا پاکستان نبا پروردگار پخسن او تی پورز ده قیامت که چه تا افغانستان ولی پا تور سپی ناره ولی و اگه باوی چه خیزی میور تا قید کری استاد رزاد فاره پروردگار ورته وی چې کس ضبط شیطانه تا خپل خځه ولی نه هغه کولی خپل خځه دی ولی نه بندولې په کورو
کې. السلام علیکم وروره. زما نوم فتح خان دی. هلمند ولایت خبر کوم. هم دا شکایت مون دغه دی دلته په هلمند ولایت کې د ځینو مسؤلو رئیسان ځینو نه وایم چې دغه هلمند ته مې ریاست ډېر څه سره د خلکو سره داسې بد چلند کوي. بدرویا کوي صحیح سره موم
سره مصرف لاسي دي حتى ډاکټران سپکاوي کوي.
سلام علیکم، په خیر شت شب خیر و خیرات و زمانه په خیر تیریږي. خدای مو وخت تجار او سی خوشاله او سی مردا پیغام لرو نو سره چا هم کاری نه کړي. موږ دلته ډېر دلیل او ډېر ستړي سره چا هم کاری موږ سره نه کړي، نه چا موږ ته روپۍ را کړي، نه چا موږ ته مرسته را کړي. زموږ په غاړه باندې عیال دي ډېر د ستړیا سره مخ یو.
د هلمند ولایت کجکي د ولسوالۍ سید احمد مې اړیکه درسره نیولې ده. دی زما غږ لوړو مقامات ته ورسوي. دغه زموږ د کجکي د ولسوالۍ بازار دی، یا د خلک د زراعت اداره خلکو ته اجازه ورکړي چې خپله یې جوړ کړي، او بیا دې دوی وایي موږ یې اصلي ته ور جوړو، خو دوی دې نقشه ورته واچي او خلک به یې جوړ کړي. او دغه ګنج و دغه عدد یې رانقل کړي. وسلام.
سلامونه احترامات درازي ازادي کارکوونکو ته ټولو ته قبول کړي. زه عبدالوزیب هلمند د ولایت مرکز څخه خبره کوم. دغه په دې تلویزیون کښې یا د دې خلکو د لیدنې د لارې وینو چې د افغانستان څخه دا تیارې په ټیلرانو کښې سپارېږي، او یا د ټانګان په دې تیارو په ټیلرانو کښې سپاره دي. ټاټونه تراکش دي، روان دي، روزمره روان دي په دې تلویزیونو کښې اشکاره کوي. دغه په دې افغانستان کښې هېڅ افغان نشته، هېڅ افغانیت نشته، هېڅ افغان غیرت نشته چې څوک دغه ورته ووایي چې دې کور څخه دا خپل بارو بسیرې د چا په لاس مو ورکوي. که دوی دغه په پنجاب باندې خرڅ کړی دي، دا افغانستان خپله خاوره یې خرڅه کړې ده.
الو، السلام علیکم. ما دا خبرداري لوړو ته ورته ورسېدی چې دا کندز کښې دا چکن چې ورکوي دا ټول ګزه دواړې و دوې و درې تسکیلې جوړې کړې دي. په لامه یې باسي، بسته دې ورسره په نیمه یې باسي، خوار و غریب ټول پاتې دي. د دادې باید چې دغه لوړو د ورته ورسېږي، او غریب چکن چې وکړې په کلي کښې وګرځېدل هم دغسې، خو غریبان پاتې دي. بایان یې ګرده دغه کړه، بایان یې ګرد چکن کړه، هر با یا تراتور موټر چې لري هغه چکن کړه، نور غریبان هم پاتې دي ګرده. مخکې دې ښه و. سلام.
د کندهار د ولایت د اوومې ناحیې څخه د میر بازار د سیمې څخه دا پیغام پرېږدم. زموږ د کندهار د ولایت د محترم والي صاحب څخه دغه هیله امید دي چې دا زموږ د میر بازار په سیمه کښې د ملا احمد اخوند پندوالانو کښې دغه تېر رژیم خلک په ننوتلي دي، په پښې کښې ولاړ دي، په هغه رژیمو کښې وي. اوس بیا په دا رژیم کښې یا د امارت په طبقانو باندې شکوي غلاجې راڅخسي. زموږ د محترم والي صاحب څخه دا هیله امید دي چې دغه خپلې سپونه سم کړي، دغه غلط خلک ورڅخه وباسي.
السلام علیکم، زه د ننګرهار ولایت څخه خبرې کوم. ما په امریکا په سفارت کښې ما کار کوله، او مونږ ټول یو دلته، زما فامیل مونږ په خطر کښې یو. زمونږ د مشران هلته مونږ مینیجران چې کوم یو هغونه د سواد کوو، مونږ سره سندونه مونږ سره هر څه شته، ایساوي په تمه ناست یو. او زمونږ مشر کیم پاکس، رابرټ پیټر، رابرټ جیننګ، مونږ په ډینکو کمپنۍ کښې مونږ کار کول، او زمونږ نصابي یو. دغه په تمه مونږ ناست یو چې دا زمونږ کارونه کله کېږي. مونږ ته پامیل ته پاره ټول خطر دی. دلته شپې ورځې مونږ دې خوا خوا ګرځو، دې خوا خوا ځانونه چا ته نه شي دغه کولی. مونږ دا خواست کوو چې امریکا دولت نه، کانګرس نه، چې زمونږ دا پاتې خلک چې دي دې بندوبست وکړي، زمونږ غم وخوري.
هلمند ولایت د کجکي د ولسوالۍ در سره په اړیکې اسدالله یم. دا زما واز لوړو مقامات ته ورسوي. دا زموږ د زراعت اداره چې ده ډېره پاشه د اداره ده. دا د کجکي ولسوالۍ د کجکي بازار نه دوی علاقوي، نه ور جوړوي، نه خلکو ته اجازه ورکوي د پنځو غلو دپاره چې د هغو شخصي ګټې په بل بازار کښې دي، او نه د اډه رانقل کوي، نه دغه میله یا ګنج رانقل کوي، نه د موټرو اډه رانقل کوي. مسلمانان یې سبا کړه، خو د درو څلورو د شخصي ګټو دپاره. وسلام.
د ازادۍ راډیو کار کوونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. نور اورېدونکو محترم ورونو ته هم سلامونه تقدیموم. زما کوم فرم دغه پیام چې مې نشر کړی و، تاسو ته نشر کړه، پیام مې ویلی و زمونږ د 268 کورو معلمینو د نمرو د غصب په هکله، چې د پخواني جمهور رئیس قومیانو احمدزیو په دشت ګندیري د لغمان ولایت کښې غصب کړي وو. صرف دومره کار وشو چې هغه زمونږ پیام نشر شو. هیله کوو چې اسلامي امارت خپل د معارف پرورۍ په حس په قوي کولو سره دغه نومې د دوی نه واخلي او که هغه نشي کولی یوازې په دې نشراتو په د پیام په نشرولو باندې زموږ مشکل نه حلیږي. قیمتي دې حده پورې راغله، معاش نشته چې یو ګیر کیلو ګاز په 95 افغانۍ دی. د الله روی ته وګورئ، دا زموږ نمرې هم د غصب نه خلاص کوي او د ارزانیو دی شانو ته هم لږ توجه وکړي چې داسې نه شي. وایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي انصر اخاک ظالما او مظلوما. هیله ده چې د دې ظالمانو لاس زموږ د نمرو څخه لنډ کړي او موږ حق حقدار ته وسپاري. خدای د تاسو ته خیر او برکت درکړي. السلام علیکم.
السلام علیکم، زه افغان بریال یم، د ننګرهار نه خبرې کوم. راکم چې موږ کوم سوچ او فکر مو کولو چې اسلامي امارات به راځي دلته په افغانستان کې، امن راشي، سوکان راشي او دار به ورک شي، اختطابونه به ورک شي، خو موږ د هغو نه بې برخه یو. مغسې اختطاب هم کېږي، مغسې وژنې هم کېږي، مغسې احتطابي وژنې هم کېږي. دغې ته به موږ هېڅکله اسلامي امارات ونه وایو. اسلامي امارات سپیڅلی نوم دی، سپا نوم دی، دا دی و د عیسائی ډله دی، د پاکستان دی او دغه لوس هم په ادارو کې پاکستانی کار کوي، پاکستانی دلته ادارو کې ناستې، په لانکروزرو کې ګرځي، د زرې کې ګرځي، امنیتي ملي سره ګرځي.
سلام د رادیو ازادۍ کارمندانو ته سلام، خدای کومه خوشحاله ولرم. زه په ډېر تعصب باید ووایم، زه خو د ظاهرشاه د وخت سای منصب یم، 15 کلن سړی یم، څلویښت کاله په دو ملکي خدمت کړی، 10 کاله مې تحصیل کړی. زه په حال د دې ملل متحد په حال د دو ناتو تعصب کړم. دا هم ملل متحد جنایتکار دی، هم ناتو جنایتکار ده، هم امریکا جنایتکار ده. تبایی بربادی په بون کې کېناستئ، هغه جنایتکاران چې 6000 کامیلان بیگنا رو وژلي وو، کافکړی وو، چپول کړی وو، تاسې په قدرت ورسول چپولګر دولت چې هغه اوس نشته. خدای دې د بد فارنیست نابود کړو. ملل متحد هلته معاهده قبلوي، تعصب کوم په حال د ملل متحد.
سلامونه او احترامات آزادۍ راډیو کارکوونکو او اورېدونکو ته. احمد همدرد له لغمان نه آزادۍ راډیو ته دا پیغام پرېږدم په دې هیله چې نه شریک دا نن سبا چې دا ټوله نړۍ لګیا ده وایي چې افغانستان سره مرسته وکړي، افغانستان کې بد وضعیت ده او خلک له لوږې سره مخ دي. واقعیت کې په دې کې هېڅ شک نشته چې افغانستان له ولس له ډېرې او بد حالات سره، له بېکارۍ او له قیمتۍ او له ناچارۍ سره مخ ده. او دې برګر د مرستې هم کوي، خو دغه مرستې هېڅ جای نه نیسي. که نه مطلب دا به زه نه وایم چې مستحقو خلکو ته نه رسېږي، مستحقو خلکو ته رسېږي خو کار نه کوي، ځکه چې مستحق خلک زخ ډېر دي او دا هېڅ نه معلومېږي په دې چې مرسته صحیح او که نه ده. نو زه له ټولو نړۍ والو نه دغه خواهش کوم د یو ولسي وګړي په حیث چې موږ سره دې دغه ډالر په کېدو کې مرسته وکړي چې لږ ارزاني شي او هر سړی یو شي ته لاسرسی ولري.
اوریدونکو دا و ستاسې پیغامونه په دې هیله چې د چارواکو تر غواګه رسیدلی وي او ستاسې دغه ستونزې هم هوارې شي. په هند کې هم د افغانستان د پخوانی پوځ لسګونه بند پاتې شوي افسران وایي چې له سختو اقتصادي او ټولنیزو ستونزو سره مخامخ دي. دوی چې وایي شمېر یې 180 تنو ته رسېږي د پوځي زده کړو لپاره هند ته تللي دي، چې هلته یې ښوونیزه دوره هم پای ته رسېدلې. د رحیم الله په نوم له دغو افسرانو یوو ازادي راډیو ته وویل چې نه د هند حکومت او نه هم هلته د افغانستان سفارت د دوی غم خوري. له نوموړي سره مې مرکه کړې او په پایل کې مې د ستونزې د څرنګوالي په اړه پوښتلې.
زمونږ د مجموعي تعداد په هند کې د افغان نظامي محصلینو افسرانو جګړنانو ټوټل شمېر 73 پورې رسېږي. اوس مهاله پورې موږ سره هېڅ ډول مرسته نه ده د هند حکومت له لوري شوې
او نه د افغانستان د نوي نظام له لوري شوې ده. البته موږ په کراتو کراتو د هند حکومت څخه غوښتنه کړې، هغوی زموږ حالات ټول سترګو لیدلي، درې ځلې مو لاریونونه کړي، زموږ د لاریونونو مخنیوی هم کړی. موږ سره یو څو خشونت څخه هم پولیسو یې کار اخیستی. موږ ته یې پته څنګه کومره ویلي چې تاسو خپل سفارت لرې، یو خپل سفارت ته مراجعه وکړي، هغوی ته مشکلات حل کړي. موږ د سفارت څخه په کراتو کراتو غوښتنه کړې، هغوی ویلي چې موږ مخکې تاسو ته مسؤول یو، ځکه چې پخوا نظام او هغې نظام موږ سپورټ کولو کې حمایه کولی. اوس هغه نظام د منځه تللی، موږ هم بیشتر نه ویشته یو، او تاسو سره هېڅ ډول مرسته موږ نشو کولی. تاسو په خپله هر څه کولی شئ د ژوند تېرولو لپاره په هند کې د خپلو امکاناتو څخه کار واخلي. زموږ تاسو سره هېڅ ډول مرسته نشو کولی. د هغوی ځواب د هر وخت موږ لپاره منفي و.
تاسو ولې افغانستان ته راتګ ته زړه نه ښه کوئ؟ امکانات نشته د راتګ مو، او کنه د راتګ په اړه مو ویره در سره ده چې ممکن امنیتي ګواښونه درته پیښ شي؟
نه، امکانات شته او نه امنیتي امن فضا شته د افغان نظامیانو لپاره. زمونږ سر ته خطر ده په افغانستان کې. په نړیواله میډیا کې یو راپور هم د بخنې د نړیوال سازمان د لوري خپور شوی چې په هغې کې راغلي چې تېرو میاشتې کې لسلو زیات افغان نظامیان چې په افغانستان کې اوسې د وطن نو تر کړې د اوسني نوي نظام له لوري له کوره ویشتل شوي دي او بې درکه شوي یا وژل شوي دي چې جسدونه موندل شوي. دغه ډېر کم ارقام دي چې دغه سازمان ورته لاسرسی پیدا کړی. دا په کراتو کراتو د دې څخه زیات دي. عمده علت زموږ سر ته د کیس خطر له امله موږ نشو کولی چې بېرته وطن ته په دغه نظام کې وګورو.
دغه د بشري حقونو د څار سازمان راپور ته تاسو اشاره وکړه، دا راپور طالبانو رد کړ. تاسو خپله داسې شخصي ملګري پیژنئ چې هغه رښتیا هم د دغسې بریدونو ښکار شوي وي؟ د طالبانو له راتګ وروسته هغوی په مرموز ډول وژل شوي وي او یا حمله دره کوي؟
ډېر زیات ملګري موږ سره تماسونه نیسي. د هغه نورو ملګرو په اړه موږ ته معلومات راکوي چې هغوی نادرکه شوي، د کوره ویستل شوي یا بندیان شوي، زیاتره شکنجه شوي. د هغوی د کورنیو غړي شکنجه شوي دي. ولې ستاسو د کورنیو غړي په نظام کې وو؟ ولې هغوی د تېر حکومت سره وظیفه اجرا کړې په نظامي برخه کې؟ نو دې معلومات نظر د نورو منابعو نه موږ ته زیات را رسېږي، ځکه چې موږ په مستقیم د هغوی سره په تماس کې یو. د هرې پېښې نه موږ ته خبر راکوي. موږ ته ډېر زیات معلومات کېږي. په همدې خاطر باندې موږ سره د خپلې آیندې او د خپل ژوند ویره ده.
بلې، او تاسو هلته په هند کې سفارت ته ورغلي ځواب مو نه دی ترلاسه کړی؟ د هند حکومت درته ځواب ویونکی نه دی؟ د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو ادارو استازولۍ هم په هند کې سته، د دوی دروازې مو ور ټکولې دي، دوی څه وایي درته؟
خپل سفارت لري او تاسو خپل مشکلات خپل سفارت چارواکو ته ورسوئ. دلته تاسو سفارت ده چې د هغه د افغانستان حکومت نمایندګي کوي. نو هر څوک موږ ته وایي، هر اداره موږ ته همدغه خبره کوي چې تاسو د خپل سفارت ته مراجعه وکړي. او زمونږ سفارت نو موږ سره په ښکاره وایي چې زمونږ د وضعیت تاسو سره نه کېږي او تاسو موږ ته مه راځئ. موږ د وضعیت تاسو سره نه کېږي. موږ خپله اوس بې صلاحیته بې مسؤلیته خلک استو او موږ خپله د مشکلاتو سره مخ یو. موږ خپله افغانستان ته نشو تللی. موږ خپله په مشکلاتو کې استو. تاسو بې ځایه دلته مه راځئ او تاسو سره هېڅ ډول مرسته موږ نشو کولی. هر ځل یې موږ ته جواب منفي ده او داسې څه یې موږ سره نه دي کړي چې موږ ته راضي واوسو یا امیدوار واوسو چې دوی به موږ سره په آینده کې مرسته وکړي.
او دغه 130 شاوخوا کسان، پخواني افسران او د پوځ مسؤلین چې په هند کې بند پاتې دي، د دوی اوسمهال وضعیت څنګه ده؟ چیرته اوسئ تاسو؟ یو ځای کې سره اوسئ؟ کوم هوټل کې اوسئ؟ کمپونو کې اوسئ؟
دغه 130 نفر چې دي دا په اکثر یک ډیلی ښار کې اوسیږي. د نظامي زده کړو لپاره د هند اکاډمیو ته مختلفو اکاډمیو ته راغلي ول. زیات شمېر یې فارغ شوي دي په ټول د دې دریو میاشتو تېرو وروستیو دریو میاشتو کې. دوی ټول د ډیلی په ښار کې دي. یو د دېرش نه تر 45 نفرو پورې ده دوی فراغت لا پاتې. دوی په اکاډمیو کې دي او دغه پاتې برخه ټول په ډیلی کې دي. په کرایه او ساتونو کې اوسیږي. هر شا او ساتونه کرایه کړي دي او ډېرو سختو مشکلاتو کې سره مخامخ دي.
د ستونزې د اورېدو لپاره اوس وایي چې په افغانستان کې څوک نشته چې ستاسو غږ واوري. هلته سفارت مو غږ نه اوري، د هند حکومت مو غږ نه اوري. څه فکر کوئ ستاسو په نظر د حل لاره څه ده؟
د اوس لپاره د خپل مشکلاتو حل لاره دغه بولو چې د امریکا حکومت د افغان نظامیانو تر ملاتړی افغاني وو او دوی په هره برخه کې حمایه کوو او د دغه نوو تحولاتو وروسته هم دوی د هغه نظامیانو سره چې ژوند ته خطر زیات وو هغوی له افغانستانه ویستي او موږ هم په هغه نظامیانو کې راځو چې اوس په هند کې استو او د هند څخه بیرته هلته نشو تللی. امریکا یوازینی مرجع ده چې هغوی کولی شي زموږ سره مرسته وکړي، موږ له هند څخه یو درېنګړي هېواد ته وباسي.
په هند کې د افغانستان د پخواني پوځ یو افسر رحیم الله و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
ازادي او اوریدونکو، ازادي رادیو تاسو له راغلیو تلیفوني پیغامونو څخه جوړه د خبرونه هر اونۍ د جمعې د مازګر له 4:30 تر 5 بجو او تکرار یې د چهارشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو اوریدلای شئ.
له دې سره د دې اونۍ د پروګرام پای ته رسیږي. خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم او ترتیب کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خبرونه مو الله ماشي.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي راډیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټولای سي. شمیره دا ده 00422211 2415. شمیره بیا وایم 00422211 2415.
I'm not your enemy.
دسرو گولو کنچی ویڈیا کلرا